Ray McDonald with BB Rexa and Lil Wayne. And I want to say hello to my latest Twitter followers, Jessica A. Caesar and Kip Brockett. Thank you both for joining the party at Ray on the Hits.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی پر خاورې په خبرونه کې باورئ چې ولسمشر غني ویل دی په وروستیو کې د افغانستان د جنگ په وضعیت کې بدلون راغلی دی او د افغانستان د خپلو رسنیو نه د ملاتړ اداره نیوی په تیرو درېو کلونو کې د افغانستان په کچه شاوخوا 200 رسنیو خپل فعالیتونه ودرولي دي. درمونو اوریدونکو په دې حکله رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه واورئ چې سید بختیار شاه تاسو ته ولولي.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په نن شپه په خپلې وینا کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکي اعلان کړي. عراق غواو د موصل د خار په لویدیځ کې د تلافار په خار تعرضي عملیات پیل کړي دي او د سوریې سرحد ته نږدې د داعش د ډلې نه د یوې سیمې د نیولو په عملیاتو کې د لبنان درې تنه عسکر وژل شوي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن شپه په خپلې وینا کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکي اعلان کړي. پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي وو چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په باب فیصله کړې ده، مګر په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس دا هم وویل چې د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان دپاره د نوې ستراتیژۍ د جوړولو په باب خبرې د هغه په قول دقیقې او هر اړخیزې وې. هغو عراقي قواوو چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی د موصل د خار په لویدیځ کې د داعش د ډلې نه د تلافار د خار د قبضه کولو دپاره تعرضي فوځي عملیات پیل کړي دي. په عراق کې د جولای په میاشت کې د موصل د خار د قبضه کولو نه وروسته اوس عراقي قواوو د تلافار د نیولو دپاره هڅې پیل کړي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په یوې ټلویزیون وینا کې ویلي چې ډېر زر به د تلافار خار هم قبضه شي. پرون د یکشنبې په ورځ د لبنان او د سوریې په سرحد کې د داعش د ډلې نه د یوې سیمې د تهاجن وخی پرون د یکشنبې په ورځ د لبنان او د سوریې په سرحد کې د داعش د ډلې نه د یوې سیمې د تهاجمي عملیاتو په وخت کې د لبنان د فوځ درې تنه عسکر وژل شوي دي. د داعش په ضد د ډېرو سختو فوځي عملیاتو نه یوه ورځ وروسته یو ځمکنی ماین د فوځ د یوه زره پوش موټر د لاندې چاودېدلی. فوز وایي چې په دغه پیښې کې د لبنان درې تنه عسکر مړه شوي او یو بل عسکر زخمي شوی دی. په عین وخت کې د سوریې فوز او د حزب الله ډلې د خپلو سرحدي سیمو نه د داعش د ډلې ملیشا شړلې دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وویل تر هغې پورې به د غربي ملکونو سره امنیتي همکاري ونه کړي او نه به هم په دمشق کې د هغوی د سفارتونو د پرانیستلو سره موافقه وکړي تر څو پورې چې غرب د سوریې د حکومت د وسلوالو یاغیانو سره خپل روابط قطع کړي نه وي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې هلته د سوریې فوز د ایران د طرفدارو ملیشاو سره یو ځای چې د روسیې د جنګي الوتکو ملاتړ ورسره هم ملګری دی په ملک کې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک د سلګونو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د روسیې، ایران، چین او د لبنان د حزب الله د ډلې نه په دې ډېره مننه وکړه چې د دغو سختو شخړو په وخت کې د ده د حکومت سره مرسته کړې ده. د امریکا د هغو دریو مهمو ایالتونو خلکو چې د جمهور ریاست انتخاباتو په وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړې وي اوس پکې 80% خلک وایي چې هغه دوی وشرمول. د ان بی سی په یوې تازه سروې کې ویل شوي چې په مشیګن او وسکانسن کې 80% خلکو او په پنسلوانیا کې 30% خلکو دغه خبره کړې ده. د امریکا په دغو دریو ایالتونو کې هغه د استازو شپږ څلوېښت رایې ترلاسه کړې او ښاغلي ټرمپ په دغې اندازې د استازو رایې ته ضرورت لرو چې انتخابات پرې وګټي. د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس یو نتا قویلی چې اوس هم په منځنی ختیځ کې د سولې د خبرو د پیل په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سرګند دریستا منتظر دی. دغه نتاق نبیل ابو رودینا ویلی دی چې جمهور رئیس محمود عباس د دوو دولتونو د جوړولو طرحې په باب وضاحت غواړي. د دوو لسیزو راهیسې نړیوالې ټولنې دغې طرحې ته زیاته توجه کړې ده. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ زوم جیرارډ کوشنر به د دې هفتې په پای کې منځني ختیځ ته سفر وکړي چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو چې په 2014 کال راهیسې په ټپه ولاړ دي بیرته شروع کاندي. په پېښور کې د ټروریستانو ضد وی محکمې هغه یو پاکستانی چې د داعش د افراطي ډلې دپاره یې د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې د مالی منابعو د پیدا کولو هڅې کولې په ضمانت خوشې شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خپلې خبرونه لومړی راپورټ ده. ولسمشر غنی وايي په ورسته ونیو کې د افغانستان د جنگ په وضعیت کې بنسټیز بدلون راغلی دی او د کمانډرو ځواکونو د تشکیل پراختیا به د دولت د وسوالو مخالفینو په زړونو کې د یری د زیاتېدو لامل شي. په مکړی په دې حکره د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر راپورټ ده.
د افغانستان حکومت د یکشنبه په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د دفاع وزارت د کمانډو ځواکونو تشکیلات لا فرقې څخه قل اردو ته پراخ کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغو مراسمو کې افغان کمانډوز واکونو ته په خطاب وویل تاسې د افغانستان دښمنان په شاتګ ته اړ کړی دي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له فرقې څخه قل اردو ته د افغان کمانډویانو د تشکیلاتو پراختیا به د دولت د وسلوالو مخالفینو په زړونو کې د ویرې د زیاتېدو لامل شي. ولسمشر غنی د غراز د افغانستان په جګړه کې د بنسټیز بدلون یادونه وکړه او ویل سکال تاسو د دښمن د لومړي پړاو بریدونو ته په میړانه سره ځواب ورکړ او په 1300 کې په ځانګړې توګه د پرون په ګډون په 1300 ورځو کې ستاسو د ډیر مثبت مدیریت په نتیجه کې د جګړې په وضعیت کې یو بنسټیز بدلون راغلی دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې وسلوال مخالفین له تسلیمېدو پرته بل لار نه لري او که تسلیم نشي نو کمانډوز واکونه به تسلیمېدو ته اړ باسي. د ښاغلی غنی پر وینا پر راتلونکو سلورو کلونو کې د امنیتي واکونو د ظرفیتونو په لوړېدو سره به په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. په افغانستان کې د قاتم لاټړ د ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن په دغه مراسمو کې وویل په هر بیا چې وی د تروریزم پر ضد روانه جګړه باید د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وګټي. هغه ویل د تروریزم پر ضد جګړه په نننۍ نړۍ کې تر ټولو مهمه جګړه ده. په دې جګړه کې د ماتې خوړلو بیا د تصور وړ نه ده. موږ باید دا جګړه وګټو نه یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د راتلونکي لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره. جنرال نیکولسن د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د خپل هیواد او خلکو پر ضد له وسلوالې جګړې لاس واخلي. په دغه مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د کمانډوز واکونو لاسته راوړنې مهمې وبللې او زیاته کړه د ستاسې اتلانو ډیرو کامیابو عملیاتو په جبهو کې د جګړې وضعیت بدل کړ. دښمن چې سترې او ستراتیژیکې موخې درلودې هغه ته ونه رسیدل. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د کمانډوز واکونو د تشکیلاتو پراختیا به د جګړې په ډګر کې د افغان حکومت د بریالي کېدو لامل شي. په خوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غټول کمانډوز واکونو په اکثر عملیاتو کې ډیر لږ تلفات ورکړي خو په بدل کې زیاتې لاسترولنې درلودلې دي. هغه له فرقې څخه قل اردو ته د کمانډوز واکونو د تشکیلاتو د پراختیا په اړه وویل دا ډیر لګښت ته اړتیا لري، ځانګړي تعلیماتو ته اړتیا لري، خو ډیره ښه نتیجه هم په افغانستان کې لري. زه فکر کوم دا یو مثبت او ښه کار دی، خو که دلته نړیوال ځواکونه یا په خپل امریکا د دوی د تجهیز تیاریو او اکمالاتو په برخه کې فوق العاده مرسته وکړي په افغانستان کې به ډیره ښه نتیجه ولري. اوس مهال افغانستان اول زر ځانګړي ځواکونه لري. افغان حکومت په پام کې لري چې د دغو ځواکونو شمیره دوه برابره کړي تر څو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو توندلارو ډلو پر ضد مقابله وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو. کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د خپلواک رسنیونو د ملاتړ اداره وايي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 200 رسنیو خپل فعالیتونه ودرولې دي. لمنیا زې رپورت را لګلې.
د افغانستان خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ اداره یانه وايي په دغه هیواد کې له 1993 کال راهیسې 200 تصویري، غږیزي او چاپي رسنیو د مالی ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د دغه ادارې اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتکر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په دغو رسنیو کې څلور ټلویزیونونه، له لسو ډېرې راډیوګانې او پاتې نورې چاپي رسنۍ شامل دي.
موږ له 1993 کال تر ننه د مالی ستونزو له امله د 200 رسنیو د بندیدو شاهد وو. په دې کې له لسو نه ډېرې راډیوګانې، څلور ټلویزیونونه، چاپي رسنۍ او همدارنګه خبري آژانسونه شامل.
خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت دغه شمېره نه تاییدوي او وایي چې شاوخوا 15 رسنیو په دې موده کې خپل فعالیتونه درولې دي. د دغه وزارت ویاند صابر مومند امریکا غږ ته وویل که له یوې خوا یو شمېر رسنیو خپل کاري جواز لغوه کړی دی، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا د کار جواز اخیستی دی. چه پورسته او کلونه که ده خبری الانو پورانده ده امنیتی گواخونو کچه هم لوڑه شوی ده. ده خاغلی خلوتگر پروینا ده روانی سوی کال لپیلت رووسا خبری الان لپینزاوی امنیتی گواخونو سرمخ شوی ده.
ده امریکا غیق آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وقت ستاسو ده پارا پزل پوری جامعه او بیطرف پروگرامون اخبروی، آشنا تلویزیونو گوری.
د مستقلو مطبوعاتو د ملاتړ د ادارې نی رئیس عبدالمجید خیلوتګر وایي د 2016 کال راهیسې 200 مطبوعاتي شبکې، راډیوګانې، ټلویزیونونه، اخبارونه او مجلې تړل شوې دي. زیبا خادم په دې حقلې رپورت برابر کړی.
د ده په نظر د مستقلو مطبوعاتي شبکو تړل منفی اغیزې لري.
تانههایی که اصطلاحا خود را آزاد میگن ولی مربوط رهبرا است، مربوط
هغه مطبوعاتي شبکې چې په اصطلاح ځان آزاد بولي خو په رهبرانو، محلي قدرتونو او سیاستمدارانو پورې مربوطې دي، د دغو شبکو د فعالیت زمینه پراخیږي. څرنګه چې دوی پیسې لري نو د آزادو مطبوعاتو ځای نیسي. په دې صورت کې ټولنه په سیاسي ټولنې بدلیږي، د افکارو او نظریاتو تنوع له منځه ځي او دا کار د ډیموکراسۍ پروسې ته غټه صدمه ګڼل کیږي. ښاغلی خلوتګر وایي چې دغه 200 مطبوعاتي شبکې مالی توان ندرلوده چې خپل فعالیتونه بند کړل. د افغانستان د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ قانون مستقل او نشراتي خبرونه ته زمينه مساعده کړې ده، خو شرط دا دی چې پالیسي به د ملک د ملي مصالح سره برابرې وي. سره د دې چې 200 مطبوعاتي شبکې تړل شوې دي، خو اوس هم ډېرې مستقلې شبکې فعالې دي. د شمشاد د تلویزیون د مستقل تلویزیون رئیس فضل کریم فضل وایي دغو مطبوعاتي شبکو په 2002 کال کې فعالیتونه پیل کړل، ځکه چې د بین المللي ټولنې هڅه دا وه چې آزادې مطبوعاتي شبکې مروج کړي او په هغه وخت کې د ټولنې ډېرې پیسې هم درلودې.
خپله د افغانستان رادیو تلویزیون د اطلاعاتو کلتور دغه کپاسیټي یا ظرفیت نه درلوده چې دا تلویزیونونه یا رسنۍ هغه کې کنټرول کړي، دې ته درسته پالیسي جوړه کړي. په چار چا پیسې واخیستې او رادیو یې جوړه کړه. دا محلي راډیوګانې پی آر ټي هر چا چې یعنی په هر ولایت کې 15-17 راډیوګانې قومندانانو یو بل واخیستې، محلي شروع کړې. مګر دوی یو پالیسي نه درلوده چې دا به څنګه چلی. چې کوم وخت کې چینه وچه شوه، دا خارجي کومکونه پرې بند شو، نو دغه هم وتړل شي، ځکه دوی کوم سسټینبلټي یا کم دوامدار هغه دوی نه درلوده چې دوی مخ ته لاړ شي او ژوندی پاتې شي. نو په لحاظه دا لنډمهالې وي او تر څو چې ورته پیسې د پی آر ټیانې لخوانه ورکول کېدي چلېدي او هغه چې ختم شي نو دوی بعضې له منځه لاړې. بعضې رسنۍ نو دلته تقریبا درته ما چې درې رقم رسنی دی او هغه رسنی چې هغه پروژي رسنی دی چې هغه پروژه وو واغ دغه ستابه په چلیده او یو رقم رسنی چې هغه مستقیما دی بهرنی هوادونه فنکیږي او هغه ورته پیسې ورکی او هغه د چا فند دی هغه ته ضرورت لري یو دغه ملي رسنی دی نیمه ملي او ملي رسنی دی لکه شمشاد او بعض نور چې دوی په خپل هغه باندې په اصطلاح باندې دغه اعلانات باندې او په بعضو تولیدات باندې او هم په اعلانونو باندې چې هغه د ناتو او د دولتي او غیر دولتي موسسو او د ملل متحد د غدي اعلان نه دي په دې باندې یو ښه پالیسي جوړه کړې ده پالیسي ملي پالیسي ده چې خلک په اعتماد کوي ښه اخبار ورکوي ښه پروګرامونه ورکوي چې خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښۍ په خاطر باندې اعلانونه اخلي او په هغه اعلانونو باندې دوی خپل ځان چلوي او خپل مصرف پوره کوي
اوس دغه څلور تلویزیونونه چې تړل شوي دي تاسو ته خو به معلومه وي چې دا کوم تلویزیونونه دي ولې تړل شوي تاسو په نظر دوی پالیسۍ سمې نه وي رښتیا هم مالی وضعیت ښه نه و ځکه و تړل شوي علت یې څه
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو د شمشاد تلویزیون د رئیس فضل کریم فضل نور خبرې د امریکا غږ آشنا راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري
منسوت هدا وو میاشتو امیدوار او چې د ایتوپیا په هاریچ کې د خپل کورنه د سولې او خیراتونکو د پاره په سفر وتله د ایتوپیا د سومالی زون ته کډه شو او بیا د سرحد د سومالی تر وغوخته او په هغه کېشته کې سپره شو چې یمن تر روانه و د امریکا غږ د افریقای سانګي خبريالي رپورت تاسو ته زمونږ همکار اوري
دا په سمندرګي کې له اتل ساتو سفر نورستا د جنگ زپل یمن ساحل ته ورسېدل ته ویل د او څبان د سل نور مهاجرو ته ویل شو چې دوی خپل ځای ته راورسېدل سره له دې چې دوی لا تر اوسه په سمندر کې وو وسلوالو قاچاقبرانو ته مجبور کړل چې له کشتۍ نه اوبو ته وردان کړي په داسې حال کې چې د کشتۍ انجن لا چالانو دوی مونږ وهلو دوی ښځې له ویښتانو نه نیولې او اخوا دیخوا یې راکش کولې ته د امریکا غږ افریقایي څانګې ته تېره هفته وویلې موږ د دوه ښځو لاسونه نیولي وو چې وروسته مو بیا خاورو ته وسپارلې قاچاقبرانو موږ درې واړه راکش کړلو او ټیلې وهلو دوه نورې مړې شولې او زه د خدای په فضل ژوندی پاتې شولم د اګست په اتمه او نهمه دوه جدا پیښې وشولې چې قاچاقبرانو تقریبا درې سوه تنه په داسې حال کې چې دوی د عربو په سمندرګي کې د امن د شاه ابوا ساحل ته نږدې کېدل دوی د ایتوپیا او سومالیا مهاجر یو شمېر مهاجر په اوبو کې ډوب شولو او په لسګونو نور لا درکه دي د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان کارکوونکي د لومړۍ پیښې نه لږ وروسته د ساحل غاړې ته نږدې د نهشتو مهاجرو مړې پیدا کړل قاچاقبرانو ځینې مهاجر د ټوپک په زور سمندرګي ته ورټیل وهل ځینو ژوندي پاتې کسانو رپورټ ورکړ چې قاچاقبران د امنی چارواکو نه وېرېدل چې بندي به کړي که یمني هوایي قواوې دوی وویني نو دوی ته به د تللو اجازه ورنه کړي دوی د خلکو سره خواخوږي نه درلودل جمال کې بولو ګوراچا د امریکا غږ افریقایي څانګې ته د یو شاهد په حیث وویل دوی خلک سمندرګي ته د یو خاص غوندې وراچوي په کښتۍ کې سپاره اکثره کسان ماشومان وو ولس کلنه ایتیمه سایوا احمد له ایتوپیا نه یې په کښتۍ کې سفر کوو د احمد ورور ایتوپیایي چارواکو بندي کړی دی او له بندي کېدو نه وروسته یې خپل ورور په میاشتو میاشتو نه دی لیدل ځکه نو دی د تیښتې خطر په ځان قبول کړ زه مور او پلار نه لرم زه یو ورور لرم او هغه حکومت په دې تور چې په احتجاجونو کې برخه اخیستې ده بندي کړی دی دی د امریکا غږ افریقایي څانګې ته وویل موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او وروسته مې بیا فیصله وکړه چې له خپل هیواد نه ووځم د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان نطاق او لیبیا هیدن وای په دواړو کښتیو کې احمد یوه له ماشومان نه وه هیدن امریکا غږ ته وویل دغه حقیقت ټکان ورکوونکی دی ځکه چې د سومالیا او ایتوپیا مهاجرو اوسط عمرونه د شپاړسو کالو نه زیات نه دي د شابوا د ساحل پیخونه د قاچاق بارانو تکتیکونه څرګندېږي چې خپل ځانونه ژغوري او د مهاجرو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. د یو این ایچ سی آر په قول تیر کال څه باندې 110,000 تنه یمن ته رسېدلي وو. د آی او ایم د اټکل له مخې په روان کال کې له ایتوپیا او سومالیا نه د عدن خلیج یا د سری بحیرې له لارې نه څه باندې 50,000 تنه یمن ته رسېدلي. د آی او ایم رئیس محمد عبدالکر وای مهاجر د یو بل خیال ساتي. ژوندي پاتې ځوانانو 50 مړي په چټکۍ سره خاورو ته وسپارل چې دا زموږ ټیم ته یو ټکان هم دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د پکتیا د سرحدي ولسوالۍ د زازیاریوب خلک د غزیدري لار پوګدو کې د نامنې لکبله تنګ راغلي دي. د ولایتي شورا غړي او خلک د حکومتي سوالګرو نه پسې مکې د عملیاتو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د زازیاریو بسیدونکو په وینا له تیرو 15 ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ اړوند د سکندرخېلو په سیمه کې طالبانو عام لار د مینونو په وسیله تخریب او خلکو ته پرې د ورتګ اجازه نه ورکوي. د سیمې یوه اوسیدونکي دلاور امریکا غږ ته وویل چې خلک د طالبانو له ویرې پر یاد عام لار د ورتګ زړه نه شي ښه کولی. د ده په وینا خلک مرکز ګردیزه او شاوخوا نورو ولسوالیو ته له فرعي لارو کار اخلي. د پکتیا دی ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل امریکا غږ ته وویل چې دغه وضعیت په سیمه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د امنیتی ځواکونو څخه د ستونزې د حل لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
چالتا سرکونو کې مینونه ده پرته شوي، هلته مریضان، هلته مسافر، هلته ماشومان، هلته د پانتون محصلین یعنی بند پاتې دي. هیله هم دغه ده چې هر څومره زر چې کېدای شي ډېر کوچنی تهدید دی، باید له منځه یوسي.
د ځاځیاریوب ډنډې پټان احمد خیل سمکني او د یو شمېر نورو هم جواره ولسوالیو لار ډېر ځله مخکې هم وسلوالو طالبانو د خلکو پر مخ تړلې. د سیمې اوسیدونکي له حکومت نه د دې لارې د امنیت ساتلو جدي غوښتنه لري. په ورته وخت کې د پکتیا د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیم زئی مني چې طالبانو اریب ززی ولسوالۍ ته غزیدلې لار تړلې وه، خو زیاتوي چې اوس مهال امنیتي ځواکونو دا ستونزه هواره کړې ده.
الته مینونه خخ کړی وو، ونی را ماته کړی وو، پلچکونه په مینالو زولی وو. د مونږ وی بیدار امنیتی او دفاعي ځواکونه په ډیره چټکیا سره غږ ساحه ته ورغلل. اوس الحمدلله هغه دغه ساحه مشکلات په ټوله معنا حل دي.
د ولایتي شورا غړي اندېښنه څرګندوي چې که حکومت په سیمه کې د طالبانو پر ضد قاطع عملیات او هوایي بریدونه ترسره نه کړي، ممکن ځاځیاریوب او شاوخوا نورې ولسوالۍ هم د جانخیلو ولسوالۍ له برخلیک سره مخ شي. د جانخیلو ولسوالۍ چې شاوخوا 10 ورځې مخکې د 2 اونیو په لړ کې طالبانو د 2م ځل لپاره ونیوله، اوس هم د هغوی تر کنټرول لاندې ده. چارواکي د عملیاتو خبره کوي، خو تر اوسه د پرمختګ په اړه څه نه دي ویل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د اگست 19مه د بشر پالنې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د بشر پالنې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د بل هر وخت پر تله خلک ډیرو مرستو ته اړتیا لري. نوشابه آشنا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د موسسې کارکوونکي نجیب امیری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتې چې دا مهال په افغانستان کې د بشر پالنې وضعیت څنګه دی.
د بشر پالنې په رابطه باید خبر وکړم چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی او خلک د خپل کورونه ډېر بې ځایه شوي دي. مرستو ته شدید ضرورت لري، څو کورونه نه لري، د کور شوي څوک خواړه نه لري. خو څومره چې لازمه ده دومره ټولو خلکو ته رسیدګي نه ده شوې، ګرچې موسسات او حکومت دواړه په دې کوشش کې دي چې خلکو ته مرسته ورسوي. خو څومره چې خلکو ته احتیاج لري یا څومره ضرورت چې دی په کافي اندازه مرسته خلکو ته نه ده رسېدلې.
بله، د بشرپالنې په برخه کې د مرستندویه مؤسسو
مرسته څنګه دی دا وخت؟
مرسته هی دی خو کفایت نه کوي. مرستندوی موس حکومت ټول په دې لټه کې دي چې خلکو ته کومک ورسیږي. خو د خلکو ضرورتونه ډېر زیات شوي. څوک د جګړو له امله د خپل کورونه پرېښي دي، بل ځای ته کډه شوي دي، او څوک د مهاجرتونه راغلي دي خپل افغانستان ته. د خلک زیات مرستې ضرورت لري.
بله.
او بعضې داسې کورونه دي چې حتی ډوډۍ نه لري. کومک کېږي خو په کافي اندازه کومک نه دی شوی.
کومې بشري مرستندویه ادارې دا وخت افغانانو ته په کومو برخو کې مرستې رسوي؟ څومره مؤسسې به
د ډبلیو پی اداره او د یونیسیار اداره او نور موسسات او داخلي انجوګانې او خارجي انجوګانې خپله دولت د سرې میاشتې انتصاتو تعداد ډېر زیات دی. دلته د ډېر در بدر حالت دومره زیات دی چې د موجوده مؤسسات دومره بودیجه نه لري چې ټولو خلکو ته ورسیږي.
بله امیری صاحب، د یوې خوا جنگ زپلو سیمو کې اړتیا ډېره مرسته ده، له بلې خوا بې امنی یا ناامنی د دې معنی کېږي چې د بشري مرستو د مؤسسو کارکوونکي هغه سیمې ته لاړ نشي. دا مشکل تاسو څنګه حلوي؟
د دې مشکل لپاره یو لار دا ده چې د خلکو د لارې کار وشي. مثلا خلک په کلیو بانډو کې انکشافي شوراګان لري چې په انکشافي شوراګان کې خلکو خپل هغه کسان انتخاب کړي دي اکثره چې دوی ته د اعتماد وړ دي. که دا مرسته د هغه شوراګانو د خامه کېږي، بیا هم یو څه فیصدي سړی دې ته مطمئن کېږي چې خلکو خپل امین خلک چې ټاکلي دي هغه به دغه مرسته مستحقو خلکو ته رسوي. دا یوازینۍ لاره ده چې د خلکو مرسته پکې وغوښتل شي او د خلکو هغو استازو مرسته پکې وي چې هغه امین خلک وي او ټولو خلکو ته منلو وړ خلک.
خپله د ولس مرسته بشري مرستو په جلبولو کې څومره ضروری ده؟
دا ډېره ضروری ده، ځکه که ولس د سړي سره د موسساتو سره د حکومت سره ښه ملاتړ کولی شي او ولس ته خپل بېوزله او اړ خلک معلوم وي او د بیرونه دغه خلک نه تشخیص کېږي او نه مستحق خلکو ته مرستې رسېدی شي. نو که خپله د ولس د مابین هماغه خلک تعین شي هغه مستحق خلک کوي او که مرسته موسسات هم د همدې لارې نه وکوي اړو خلکو ته به ښې ورسېږي.
ډېره مننه امیری صاحب کورم ودان.
تاسو نه مننه، ډېره مهرباني.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
مشهور امریکایي کمیډین او د مدني حقوقو مبارز ډی ګریګوري مړ شوی دی. د دې رپورټ غټه کې به سید سلیمان شاه تاسو دروازه ورمه.
ډی ګریګوري چې د 1978 میلادي په لسیزو کې په متحده ایالاتو کې د نژادي توپیر او تعصب په ضد په بریالیتوب مبارزه وکړه او په ټولنه کې د تورپوستانو په لار کې پرتو خوندونو د لرې کولو لپاره په پوره متانت پاسون پیل کړو. د ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. ګریګوري د کومیډي یا ټوک او خندا له لارې په امریکایي ټولنه کې د اجتماعي عدالت او انصاف او د مناسبو خوړو په وسیله په ځوانانو کې د ښه صحت او روغتیا د عادتونو د معمولو په خاطر ډیر کار وکړ. د هغه زوی کرشن ګریګوري د ای پی خبری اژانس وویل چې پلاری ډیره سخته بکټیریایي ناروغي لرله او د شنبه په ورځ ناوخته د واشنگتن ډی سی په یو روغتون کې د بستر کېدو نه وروسته مړ شو. ګریګوري لومړی تورپوسته کومیډین یا ټوکیو چې د 1980 میلادي په لسیزو کې د پلو تفریحي پروګرامونو له لارې د تورپوستانو ترڅنګ د کومیډي یو زیات شمیر سپین پوستو شوقیانو توجه هم راجلب کړه. د ګریګوري د کوچنیوالي دوره د سنت لوئس په ښار کې په ډېر سخت غربت او بېوزلۍ کې تیره شوه، خو هغه داسې یوه زمانه هم ولیدله چې د امریکایانو په زړونو کې مینه خپل اوج ته ورسېده او دا هغه زمانه وه چې په امریکا کې د غلامۍ د اوږده دور په پای کې د مدني حقوقو د تحریک سهار پیل شوی و. ګریګوري د 1978 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان د ازادۍ او سولې د ګوند د کاندید په توګه کاندید کړ خو په انتخاباتو کې بری په برخه نشو.
اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه نیم ساعت وروسته پیلېږي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې